پستونه اعلانېږي او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه په دې ټولو کې به عملي کېږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیما دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنانو مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مرا جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ میرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ میرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کیدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځایي کمیټه ایجاد شوې ده چې ریاست د جلالت مآب رئیس صاحب اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته بلا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډېرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږي په یعنې علت به وي چې موږ به وتوانېږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بېکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنې په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنې په ټولو برخو کې به موږ وتوانېږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته په
خو د پکتیا پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومره چې په افغانستان کې وګوره ډېر ځوانان دي چې بیکاره دي، له پوهنتونونو عالي تحصیلاتونه فارغ دي، حتی دي چې ماسټرګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 یا 100 یا دغه نمرې مې وړي دي. حتی ته دې چې څوک چې 25 نمرې وړې وي په هغه پوسټ کې چې ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی وو هغه دی یو شخص له خوانه چې فعلاً قدرت لري او هغه کسې وخت په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته، اکثریت یې حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي. تر حال کې جده هم د ټولنې لپاره ضرور دی، ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري. تر څو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي، یا اگر نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي. هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځوانانو لپاره جوړ کړي وړي قرضې تر لاسه کړي دي چې دغه سہولت اوس ځوانانو مهینت هم ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې تر لاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نورو ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. ز اکرام الله اکرام يم ډیر زیات مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. ک پایلې لدین کو ورستی ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي، د ټاکنو تر سره کیدو پاړه ک په دې اړه وغږیږي کوم کوم کارونه تر سره شوی دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لمړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوې رهبرۍ کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خوا ترسره شوي دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونو ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږه 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. لونی کمرغه په دغه بهیر کې مونږه ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15 سل وخت ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کې چیرې مونږه په سادي حالت ته مخته تللی باید دا څه د پاسه درې میاشتې وخت نیول. نو تیرې اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکي په ولایتونو کې دي. دوه ورځې هغه تقریبا زر کس شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي دوه هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته انشاءالله دوی ساحه ته بځي خپل کار به کوي. نو بله موضوع چې ډېر کمیسون اوربند ډېر جدي په توګه کار کوي، هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده، نن حکومت سره له خیر سره شریک کیږي. او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو زنی موضوعات زنی برخی د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداری کیږي یا خستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکری ادارې ته ورکول کې هغوی به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکوونکو د مرکزونو د څېړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او په راتلونکو 45 ورځو کې به یې کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د څېړنې موضوع یادوله چې په اوسنیو ناامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هره برخه تحدید لاندې نیولی ده. د دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتي هوکړه لیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سوله علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي، نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګېرنه کوو په دې معنا ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي، ګډون وکړي، نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران، ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي، هغوی د ولسوالي شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډیر مهم ده، ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالی په سطحه نظارت کول شي، ارزیابي کول شي، او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش، د امنیت په بخش هم کار کوي، او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځانم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې بنې وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې، په روغتونونو کې. دلته کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي، کوم سره ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصي اماکنو کې بنې، دا د عامه منفعه اماکنو کې بنې. نو تر کوم ځای پورې چې د زوراکانو موضوع ده، په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي، د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي. نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسې بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي، او یا جعلی کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي، بس نو غزا ته بتلل لخبل لزور کار باخیستل. دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژني، ترڅو چې سیستمونه پیژني، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بې فائدې دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوله، تیر سو میاشتو رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه د خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال و چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتنو خان بوي، او د نارینه وو لپاره عکس هم بوي، که چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه، نو نور هغه معلومات مشخصات به په دننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو دغه نه ورسته چې بیا پریکړه کیږي که نور بخښنو کې ټکنالوژي کار واخیستل شو کنه، هغه بیا ورسته خبرې دي.
یعنی درای استعمال به د نوې ټکنالوژي لمخه کیږي،
درای ورکون کې شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژي سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسجد ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده، او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي، نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي، تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوی ده، او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډیر جدي مطرح شوی دا او په څنګه کې د امنیت او د بودیجې موضوع، نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او موږ د دې د مرکزونو د ارزیابۍ په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجې ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا 12 لک ډالر دي. نو په دې حساس د نورو بخش هم کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلاره چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدی شو نه رسیږو. نو په بنا ان موضوع جدي ده او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو که چیرې بودیجه یا داسې کوم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانه شي، نو ان شاء الله تعالی موږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. که چیرې خدای نخواسته کوم بل حالت مخ ته راځي سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی سړی بیا ورسته پیږي.
په ټولو کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویلی شي سره دی تاسو د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټولو کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسو کومې نتیجې ته ورسېدی چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي؟
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه کله چې سره نه شریکوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی اورګانونو کوم حکومت کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغرد ویل شوی د چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیسو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی ویره محسوس کړی د چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي ونه شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو او په نوې صفحه کې نوې شان تر هری ځیکو او فرمول بندي کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس دکو.
یعنی وی رښتیا چې درغلي دی وشي کنه؟
د مطالعاتو لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونشي، نو موږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې انشاءالله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي و طبعاً هلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ هم دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکن دي. په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو واده خو داسې شوی ده چې په ځانګړې تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به تر
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کړي، هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو دا د کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کمک کوي نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیړونو په اساس دراتونکو کال په ټاکونو کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د هغې نه مخکې ده. د کمیسون آن دا ده چې په دغه نوی رای ورکوونکو چې کوم لیست جوړیږي تقریبا څه د پاسه 2 میلیونه باید خلک واجدي شرایط دي او هغوی ثبت راجستر شي.
ډېره زیاته مننه ورماشاءالله.